السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده سفی ولستان اگزایم ده ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم پایل په خبرونو باندې کوو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر یو ځل بیا په پاکستان کې د نامنیو د مخنیوي لپاره د طالبانو له حکومت سره د خبرو وړاندیز کړی د پاکستانی رسنیو د راپورو له مخې علی امین ګنډاپور ویلي ایالتي حکومت د تروریستي ډلو پر ضد د پاکستان د پوځ د تازه عملیاتو چې په نتیجه کې به یې د ده په وینا زیات شمېر ملکي وګړي له خپلو مینو بې ځایه شي ملاتړ نه کوي خو پر ځای د پاکستان مرکزي حکومت ته وړاندیز کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره په دې اړه خبرې وکړي ښاغلی ګنډاپور چې په پېښور کې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د پلویانو غونډې ته وینا کوله د پاکستان پر مرکزي حکومت تور ولګاوه چې د خیبر پښتونخوا د خلکو غوښتنو ته پاملرنه نه کوي نوموړي ټینګار وکړ د پوځ عملیاتو ته به اجازه ورنه کړي د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په اړوندو سیمو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد عملیات پراخ کړي دي په هند کې د انتخاباتي کمپاین په یوه غونډه کې د ګڼې ګوڼې له کبله لسګونه کسان مړه او ټپیان شول د هند په تامل نادو ایالت کې د انتخاباتي کمپاین په غونډه کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او له 500 ډېر ټپیان دي رویټرز خبري اژانس د تامل نادو د اعلی وزیر ایم کې ستالین له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي دا غونډه د ویجی په نوم د تامل فلمونو د لوبغاړي په مشرۍ د سیاسي ګوند لخوا رابلل شوې وه د تامل فلمونو تر ټولو مشهور لوبغاړی ویجی په 2016 کال کې خپل ګوند جوړ کړ نه دېرش کسانو مړینه تایید شوي چې په دوی کې 12 ښځې 14 نارینه 15 نجونې او 4 هلکان دي د نوموړي په خبره په پیښه کې 15 کسان ټپیان شوي هم دي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بندیزونه چې له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو د موافقې په اساس ځنډول شوي وو نن یکشنبه په اتومات ډول بیرته پیل شوي دي د ازادي راډیو د فردا څانګې د راپور له مخې دا د ماشا میکانیزم یا د سناپ بک د میکانیزم په اډانه کې شامل بندیزونه دي د ملګرو ملتونو دا میکانیزم داسې طرحې شوی دی چې ویټو نه کیږي یعنې په دې معنا چې چین او روسیه مخه نشي نیولی د دغو بندیزونو تر پیل مخکې تهران له بریتانیا فرانسې او جرمني څخه خپل سفیران پرون ورغوښتي دي جزئیات د ازادي راډیو په پاڼه کې لوستلی شئ نن د آسیا جام د کرکټ پای لوبه ده تمه ده د هند او پاکستان ټیمونه په دې پای لوبه کې سره مخ شي پای لوبه دوبۍ کې ده چې د ماښام په 2 بجو پیلېږي د دې جام په ګروپي دور او څلور غوړه پراونو کې پاکستان 2 وار له هند ماته خوړلې خو د بنګلادیش او سریلانکا په ماتولو فاینل ته لار کړې هندوستان بیا په ګروپي او سوپر فور کې هیڅ ماته نه ده خوړلې او د جام سرلارې لوبډله ده
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیک هلا او احترامات تاسو ټول قدرمن او درنو زكون کو ته وړاندې کوم هله من دیم چې تاسو ټول درنه زكون کې برتر او غوښور او صحتمند اوسئ چې د صحت چم په تنوي درنو ګللی زكون کو لکه څنګه چې موږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې نو افغان مشهور مېرمنې په پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لپاره بشپړ معلومات ترلاسه کو درنو ګللی زكون کو لکه څنګه چې موږ تاسو 13 ورځې په لوس کې د یو اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند معلومات ترلاسه کړ نن ورځې یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو ته مې د همدغه سي افغاني زړوري پیاوړي او قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړی دي هله من دیم چې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او څه زده کړي نو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځو مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړم له تاسو ټولو خوږو ګللي زده کوونکو نه هیله لرم چې باید خپل ځانو سره خپل درسي مواد چمتو ولري تر څو دغه درسي موادو د لارې تاسو وکولای شئ خپل لوست په اسانه او ډېره ښه طریقه سره زده کړئ اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې اولسم لوست موضوع همیرا ملکیار سلجوکی ده ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی څوک وه څه ډول شخصیت و او څرنګه یې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړ دی او څنګه یې وکولی شوی خپله مینه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ثابته کړي ولو چې ملکه هميرا ملکیار سلجوکی څوک وه او څه ډول شخصیت و؟ هميرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو وتلې ښځینه شاعره، ادیبه، پوهانده او د مشرانو جګ پرې سناتوره وه. لولو چې هميرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو له نامتو وتلو افغانو ښځینه شاعرانو، ادیب پوهانو او د مشرانو د جګړې د سناتورې توره وه. نموړی د محمد ظاهر شاه په وخت کې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ډګر کې فعالیت درلود. لولو چې هميرا ملکیار سلجوکی نه یوازې دا چې د افغانستان د مشرانو جګړې سناتوره و، بلکې د دې تر څنګ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ یا هم د سلطنت په وخت کې په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ستر فعالیتونه او خدمتونه ترسره کړي دي. د علامه صالح لدین سلجوکی میرمن و چې فیلسوف، شاعر او د علم خواندو، یعنی په خپل هميرا ملکیار سلجوکی د علامه صالح لدین سلجوکی میرمن و چې دغه صالح لدین سلجوکی په خپل هم یو شاعر او د علم خواند و. د ژوند پیله هميرا ملکیار په 1209 هجری شمسی کال د کابل په افغانان سیمه کې زیږیدلې. پلار یې عبدالاحد خان ملکیار د هغې د عمر په دویم کال کې د یو حملې په ترڅ کې ووژل سو. بولو چې هميرا ملکیار په خپله په 1209 هجري شمسي کال د کابل په افغانان په سیمه وه چې په هغې سیمې کې زیږېدلې ده. پلار یې په خپله عبدالاحد نومېده او په هغه وخت کې عبدالاحد د دولت په چارو کې کار سرته رسوه، یعنی پوځي شخص و. چې کله دا 2 کلنه سوله، د 2 کلنۍ په وخت کې یې پلار د یو حملې په ترڅ کې، یعنی د یو عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو. په هغه وخت کې پر هغه ځای باندې حمله شوې وه او د دې پلار عبدالاحد ملکیار په هغه حمله کې له منځ څخه ولاړې او ووژل سو. مور یې یو عالمه ښځه وه. د هغې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستل، یعنی مور یې نه یوازې چې پلار یو تعلیم یافته شخصیت و، بلکې د دې تر څنګ مور یې هم یو باتعلیمه او باسواده ښځه وه چې په هغه وخت کې کله چې دا 2 کلنه وه، نو د دې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستله او د دې روزنه او تربیه یې یوازې خپلې مور سرته رسولې ده. زده کړې او علمی پرمختګ په دې برخه کې هم درنو زکونکو د هميرا ملکیار سلجوکی د زده کړو اړوند معلومات لولو چې څنګه زده کړې کړې دي او څنګه وکولای شوی په خپل زده کړو کې پرمختګ وکړي. هميرا له وړکتوب څخه د خپل مور تر تربیت لاندې و چې د عربي او فارسي ژبو قواعد او اشعار یې زده کړل. یعنی هميرا ملکیار سلجوکی د ماشومتوب څخه د خپل مور تر تربیې او روزنې لاندې و چې په هغه وخت کې خپل مور څخه په هغه وختونو کې د عربي، پارسی ژبو قواعد او اشعار یې ترې زده کړل. نوموړي د قرآن کریم زده کړې بشپړې کړلې او د پوهانو، ادیب د سترو کتابونو مطالعه یې وکړله. کله چې هميرا خپل د قران کریم زده کړې بشپړ کړلې، د قران کریم زده کړې پایته ورسولې، نو د هغه څخه وروسته د پوهانو، ادب د سترو کتابونو په مطالعه پیل وکړله او په دې برخه کې غوښتل خپل ځان ته پرمختګ ورکړي. تعلیم هميرا ملکیار سلجوکی روزنه د ماشومتوب څخه یې مور کړې ده چې د کلاسیک شعر، عربي او فارسی علوم یې زده کړي دي. یعنی د هميرا ملکیار سلجوکی روزنه چې مور سرته رسولې و، نو په هغه وخت کې هميرا ملکیار سلجوکی د کلاسیک شعر، عربي او فارسی علومو په زده کړه کې مهارت پیدا کړه. د ځواني په دوران کې یې قرآن کریم، عربي او فارسی ژبو احکام او قواعد زده کړل. یعنی کله چې دا ډیره زیات ځوانه وه، د ځوانۍ د عمر په مهال باندې عربي او فارسي ژبو احکام او قواعد زده کړله چې اوس مهال د وترو پوهانو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی په هغه وخت کې د ځوانۍ په مهال کې د خپل ځان سره زیار زحمت وایستله، د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته ورسوله چې اوس مهال د افغانستان یو له وترو مشهور پوهانو له جملو څخه شمیرل کیږي. اخلاقی او علمی ځانګړتیاوی نوموړي د ادب او شعر په برخه کې مشهوره و. یعنی هميرا ملکیار سلجوکی ډیره زیاته چې مشهوره یا هم شهرت درلودله، هغه د شعر په برخه کې، د شعر او شاعری په برخه کې ډیر زیات شهرت درلوده. په کور کې د یو مینناکه مېرمنه، د خپل اولادونو لپاره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره یو غوره ملګری و. یعنی داسې یو غوره اخلاق او شخصیت و کوم چې په خپل کور کې یو مینناکه مېرمنې په توګه سره یک کریکټر درلوده، د خپل اولادونو لپاره یو غوره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره د ژوند یو بهترینه ملګری او دوست و. ټولنیز او سیاسي فعالیتونه د شوزو د حیات مشري وکړه. له هند، سریلانکا او مصر ته سفرونه ترسره کړل. یعنی د ټولنیز او سیاسي فعالیتونو په ډګر کې هم د شوزو د هویت لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو په ترلاسه کولو لپاره، د هغوی مشري په توګه سره یې مختلفو هیوادونو ته سفر وکړه. لکه هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړه. په مصر کې د خیرښېګڼي کارونو لپاره د کمال مډال یې ترلاسه کړل. او په مصر کې کوم دي چې کوم د خیر، د خیر او ښېګڼي او مهرباني او حرمت کوم کارونه چې دي سرته رسولي وه، نو د دغې د خیرښېګڼي د کارونو له عمله څخه دی ته د کمال چې په هغه وخت کې یو له بهترینو جایزو له جملې څخه ګڼل کېدی چې یو مډال و، دغه مډال دی ترلاسه کړه. په مصر کې په کابل کې د یو جماعت د جوړېدو چارې همیرا ملکیار سلجوقي نه یوازې دا چې په ادب او شعر په برخه کې ستر خدمتونه سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ همیرا ملکیار سلجوقي په کابل کې یو جماعت هم جوړ کړی دی. همیرا ملکیار په کابل کې خپل کور ته څیرمه یو ښکلی جماعت جوړ کړی دی. یعنی د دې د کور ترڅنګ یې په یو نږدې سیمه کې یو جماعت جوړ کړی دی. دا کړنه یې د ژور باور ښکارندوی کوي. یعنی کله چې دغه جماعت جوړ کړي، دا د معنا ورکی شدې د دین او اسلام سره ډیره زیاته مینه درلودله او پر اسلام باندې ژور باور درلودي. همیرا ملکیار ژوند دین او ټولنې خدمت ته وقف وو. یعنی د همیرا ملکیار ژوند چې وو ډیر زیات دین ټولنې ته او د ټولنې خدمت، کلتور او فرهنګ د خدمت لپاره یې وقف کړی وو. خپل ټول ژوند یې دغه کارو ته وقف کړی وو. یعنې د چې کوم هیله او ارزوګانې درلودلې، هغه ټول د خپل دین، د ټولنې او د خپل فرهنګ د خدمت لپاره وې. هغه لمړی نه د مخه د خپل میړه د قبر ترڅنګ د صالحین په شهیدانو کې د ځان لپاره یې قبر تیار کړی. یعنی مخکې له دې چې دا مرسي د مرګ څخه مخکې دی، خپل ځان لپاره د صالحین او په شهیدانو په حاضرۍ کې خپل ځان ته قبر د خپل خاوند ترڅنګ مخکې له مخکې تیار کړی وو. یعنی کله چې دا مرس بل د مرګ څخه ورسته دغه صالحین او شهیدانو په حاضرۍ کې د خپل خاوند څنګ ته شخص و. د ژوند ورستی کلونه د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار لومړی هند او بیا امریکا ته کډواله شول. یعنی کله چې د شوروي اتحاد پر افغانستان باندې حمله وکړله او افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل لاندې رالی، نو په دغه وخت کې همیرا ملکیار لومړی هند ته سفر وکړه او وروسته د هغه څخه امریکا ته کډه شوله او هلته میشت شول. هغه په 1980 کال د امریکا د کالیفورنیا په ایالاتو کې اوپات شوه او هلته خاور ته وسپاره شوه. کله چې دا په 1980 کال کې امریکا ته ولاړه، نو هلته په 1980 کال د امریکا په کالیفورنیا په ایالاتو کې اوپات شوله او هلته هم بیرته خاور ته وسپارل شوه. یعنی د میرمن همیرا ملکیار سلجوقي د ژوند په اړه کچیر موږ او تاسو خلاصه معلومات ولوستله، هغه دا و چې همیرا ملکیار سلجوقي د افغانستان یو له غورو ادیبانو او شاعرانو له جملو څخه شمېرل کېدله، کوم چې پلار هم په خپله یو عالم وو او هم د دې ترڅنګ پلار یې په خپله په پوست کې کار سرته رسوي. یعنی باسواد شخصیت وو پلار یې، او مور یې هم یو تعلیم یافته ښځه وه. کله چې پلار یې په دوه کلنۍ کې، دا چې کله دوه کلنه وه، د دې د دوه کلنۍ په وخت کې پلار ووژل شو، نو د هغه وخت څخه وروسته د دې مور د دې د روزنې او تربیې دنده په غاړه واخیستله، او وروسته یې د دې د ژوند ټولې چارې د هغې په غاړه وې. په دغه وخت کې، په دا دوران کې، مور دې ته فارسي، عربي او د قرآن کریم په زده کړو کې ستر تربیه او روزنه ورکړه، او د دې د لارې څخه دی وکولای سپلای چې د افغانستان د ښځو لپاره یو ستر او مخکښ مېرمنو له جملو څخه وشمېرل سي، او د هغوی د هویت او د مشري په خاطر یې د سریلانکا، هند او مصر ته ولاړل. او په مصر کې یې د خیر، د شګونو، د کارونو په سرته رسولو سره د مصر هیواد له خوا څخه دې ته د کمال مډال هم ورکول سو. د کمال په نامه سره چې کوم مډال و، هغه مډال هم دې ترلاسه کړل. یعنی دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو د نن ورځې د درس څخه یو څه زده کړي وو، اوسېږي په یو څه باندې پوسي وي یاست چې همیرا ملکیار سلجوقي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، څنګه یې وکولای شوای خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. یعنی دا نه یوازې چې په سیاسي کار کې کارونه کې افغانستان ته خدمت سرته رسولې او بلکې د دې ترڅنګ په ادبي برخو کې هم خدمت سرته رسولې. په لومړي سر کې موږ تاسو ول وستل چې همیرا ملکیار سلجوقي شو په خپل د ملي شورا سناتوره هم و. نو موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې همیرا ملکیار سلجوقي نه یوازې چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره خدمت ترسره کړی دی، بلکې د هغه ترڅنګ په ادبي او فرهنګي برخو کې هم ستر خدمتونه د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، چې بالاخره د شوروي اتحاد تر یلغر وروسته همیرا ملکیار دې ته اړ شول چې لومړی هند ته ولاړ شي او وروسته د هند څخه امریکا ته کډه شي. او خیره په 1980 کال کې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې وفات شول او همالته خبر ته وسپارل شو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې خلاص موضوع چې څه باید موږ زده کړي وای، اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو. د کورنۍ دندې پر لور باندې تاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده، همیرا ملکیار څوک و، څه ډول شخصیت و، لومړی د دې سوال جواب به تاسو ټول درنه زده کوونکي پیدا کوئ او په خپل کتابچو کې به نوشته کوئ. دویم سوال، همیرا د کوم میډال مستحق شپل اولی؟ تاسو به دغه کوم میډال چې دا مستحق شوی ده هغه به واضح کوئ، او وروسته هغه څخه به لامل وایست چې ولې او په څه خاطر دا د دې میډال مستحق وګرځیدل. همیرا په کومو هیوادونو کې د ښځو د حیات مشري وکړل؟ تاسو ټول به دغه سوال جواب پیدا کوئ او وګورئ چې تاسو څومره د همیرا ملکیار سلجوقي اړوند معلومات ترلاسه کړي دي او څومره د دې ژوند په حق له پوهیږئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان شه، وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلا او احترامات به قبول کی قدر منو درنو زكون کو یو زله به هم تاسو ټول تشرف پس هم د نن ورځې درس موضوع ته هلا من دیم چې تاسو ټول درنه او ګللی زكون کی برترو خو جوړ او صحتمند اوسه شی د صحت چمې بون پتن می خو جوړ ګللی زكون کو لکه څنګه چې موږ تاسو د نن ورځې لوستم افغان مشهور مرمنو اړوند دین او افغان مشهور مرمنې وو پیشنه او د هغه د ژوند په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کوم. لکه څنګه چې په تیر لوست کې موږ تاسو د مرمن همیرا ملکیار سلجوقي اړوند معلومات ولوستل چې مرمن همیرا ملکیار سلجوقي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي و، د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې افغانې زړورې قهرمانې اتلې مېرمنې په اړه مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله مند یم چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. یو ځل بیا هم یادونه کوم درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل کړم، ستاسو ټولو درنو زده کوونکو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه باید شتون ولري، تر څو د نن ورځې د لوست نوټ په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره واخلي او مهم کلمات خپلو ځانو سره نوټ کړي. نو راځو درنو زده کوونکو، اوس د خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست اتلسم لوست موضوع ماسمه عصمتي وردګ ده. لولو چې ماسمه عصمتي وردګ څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. ماسومه عصمتي وردګ زېږیدنه او کورنۍ. زېږیدنه ماسومه عصمتي وردګ په 1910 کال کې د کابل د نوآباد افغانانو سیمه کې زېږیدلې. بلوچي ماسومه عصمتي وردګ د افغانستان یو له هغو مېرمنو څخه وه کوم چې په 1910 کال کې د کابل په نوآباد افغانانو په سیمه کې زېږیدلې ده. پلار یې عبدالخالق خان و. د ماسومه عصمتي وردګ د زده کړو په حق له لولو چې ماسومه عصمتي وردګ څومره زده کړې کړې دي او تر کومه حده پر یې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی و او څه ډول یو شخصیت یې له خپل ځان څخه جوړ کړی و. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې یې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. یعنې ماسومه عصمتي وردګ خپل لومړنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. د ملالۍ لیسې څخه یې فارغت سند ترلاسه کړی دي. د کابل په هندون د تعلیم او تربیه په هنځي څخه یې لیسانسي سند ترلاسه کړی دی. نه یوازې دا چې ماسومه عصمتي وردګ د ملالۍ لیسې څخه د 12 ټولګي سند ترلاسه کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ د کابل په هندون د تعلیم او تربیه په هنځي څخه یې د لیسانسي سند هم ترلاسه کړی دی. لوړی زده کړې یې د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نیشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ترلاسه کړې او ماسترۍ یې کړې ده. یعنی نیشنل زده کړې هغه زده کړې چې د نړۍ په سطحه چې سرته رسول کېږي، یعنی خپل ماسترۍ یې په خپله د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نیشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ماسترۍ ترلاسه کړې ده. یعنی میرمن معصومه اسمتی وردګ یو له هغو میرمنو څخه و کوم چې تر ماسترۍ پورې خپل زده کړې کړې وې. تعلیم او مدیریتي فعالیتونه اوس هم درنو ځکونکو د لوست په دې برخه کې د معصومه اسمتی وردګ تعلیم او مدیریتي فعالیتونه بلو چې څومره تعلیم و او کوم مدیریتي فعالیتونه سرته رسولي دي. په 1978 کال کې افغانستان ته راستنېدو وروسته یې د معرف په ملالي لیسه کې په تدریس پیل وکړه. یعنی معصومه اسمتی ورده کله چې په 1988 کال کې بیرته افغانستان ته راستنه سول، یعنی کله چې د دې ماسټري دوره خلاص سول، د ماسټري څخه وروسته کله افغانستان ته چراله، نو په معرف کې کار پیل کړل چې د معرف په خواسخه د ملالي لیسې د مدیر په توګه د ملالی لیسې ته د تدریس په توګه سره ماری په سیوه وی. یعنی په ملالی لیسې کې د یو ښوونکي په توګه سره تدریس شروع کړه. د ښځینه ښوونځیو د عمومي مفتیش د زرغونه انالیسې مدیرې او د انجنیر روزل مجلې مدیرې په توګه یې خدمت کړې دي. یعنی میرمن معصومه اسمتی وردګ د ښځو د ښوونځیو د عمومي مفتیش په ډول سره همچنان د زرغونه لیسې د مدیر په توګه سره او د انجنیر د روزلو د مجلې په توګه یې هم د دې کومه یو مجله چې وایي چې د انجنیر د روزلو په نامه سره خبرېدل، په هغه مجله کې هم د مدیر په توګه سره ستر خدمتونه او نخریدونکي خلی ځلې کړې دي. قانون جوړونه او سیاست په دې برخه کې هم د میرمن معصومه اسمتی قانون جوړونه او سیاست بلوچی په قانون جوړونه کې کوم کارونه سرته رسولي دي او څه ډول سیاسي غړې و. په 1978 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون غړی شو. یعنی په 1978 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای کار پیل کړ او د هغوی په کمیسیون کې د هغوی له امپلایز له جملې څخه وشمیرل شو. د خلکو استازي په لویه جرګه کې و، یعنی د خلکو د استازي په لویه جرګه کې د هم ونډه واخیستل. په 1985 کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه د ملي شورا د دولسمي دورې دمرېته وټاکل شو. یعنی په 1985 لومړی خو دا په خپل چې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای شو، هغه په خپل په 1985 کال کې وو. خو وروسته یو کال څخه چې کله 1985 کال رالی، نو په دې کال کې دا د کندهار د خلکو د استازي په توګه سره د ملي شورا د دولسمي دورې ته وټاکل شو. علمی فعالیتونه یې لولو. په 1988 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شول. همچنان په 1988 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی یې هم د هغه د ټیم څخه وشمیرل شو. د کابل پوهنتون د ادبیات او اقتصاد پوهنځي کې تدریس کوه او همچنان نه یوازې د مشورتي غړی و، بلکې د هغه ترڅنګ د کابل پوهنتون د ادبیات او اقتصاد پوهنځي کې هم محصلینو ته تدریس کوي. دولتي او نړیوالي دندې. د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري وکړل. کله چې د ډاکټر نجیب واکمنۍ و، یعنی د هغه د سلطنت وحال و، نو په هغه وخت کې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري هم کول، یعنی د ښځو د شورا مشره هم و. د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر شو او د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر هم شو او همدارنګ د یونیسکو ملي کمیسیون مشر هم و. یعنی نه یوازې چې د ښځو د شورا مشري کوله، بلکې د هغه ترڅنګ د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر هم و او همچنان د یونیسکو د ملي کمیسیون مشر په توګه سره هم دنده سرته رسوله. یعنی په مختلفو برخو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي. نه یوازې دا چې په پوهنتون کې محصلین ته تدریس کوه، بلکې د هغه ترڅنګ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د ښځو د شورا مشري کوله، د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر و او همچنان د هغه ترڅنګ د یونیسکو د ملي کمیسیون مشر هم و. درنو زکون کوس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند د حقي میراث او تاثیرات بلوچی کوم میراث زموږ او تاسو ټول افغانان د لپاره پاته سعودي او کوم تاثیرات لري. معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او دیموکراسي لپاره یو مخکښه مبارزه و. یعنی معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او د هغوی د لستراوړنې او د دیموکراسي لپاره یو له مخکښه او پرمختللو افغانو مېرمنو له جملو څخه شمیرل کېده. د هغې خسی د افغان ښځو لپاره د یوې بېلګې په توګه تلپاتې دي. یعنی معصومه اسمتی وردګ همیشه د افغان ښځو د حق او حقوقو په جلب کولو کې همیشه د تلپاتې خدمتونه سرته رسول دي او اوس هم د هغې خدمتونه د یو مثال په توګه ټولنې ته وړاندې کیږي. معصومه اسمتی وردګ د څیړونکو او ساینسپو په توګه د 500 څخه زیات علمي کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی. یعنی معصومه اسمتی وردګ د خپلو څیړونکو او ساینسپوهانو په توګه سره د 500 څخه زیات په علمي کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی او په هغو کې یې خپله ونډه اخیستې ده او د ملي او نړیوال سازمانونو لخوا څخه د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده. یعنی نه یوازې چې په هیواد کې په ملي سطحه د هغې د خدمتونو ستاینه شوې ده، بلکې د دې ترڅنګ په ټول جهان یا هم په ټول نړۍ کې د ټول نړۍ سازمانونو د هغې د خدمتونو ستاینه کړې ده او هغې په مختلفو جایزو سره نازولې ده. د هغې په جایزو کې د کلتور د غوره کارکونکي لقب آریانا جایزه، د پوهان میډال او د هند د ښځو د ملي کمیسون جایزه شامل ده. یعنی د هغې د غورو جایزو څخه یو په خپله د کلتور د غوره کارکونکي لقب چې دی ورکول سوی و، د آریانا لقب په نامه سره ده نازول سوی و، همچنان د پوهنه مډال هم ورکول سوی و، او په هند کې د ښځو د ملي کمیسون جایزه یې هم ترلاسه کړې ده. درنو زکونکو اوس هم د لوست اخرنی برخې ته راځو. هیله مند یم چې تر دې دم پورې تاسو د میرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي او پوه شئ اوسېږي چې میرمن معصومه اسمتی وردګ څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي وه. واقعا هم یو زړوره افغانه اتله میرمنه وه او ستر خدمتونه یې د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم په دې برخه کې لولو چې په وروستي کلونو کې د میرمن معصومه اسمتی وردګ ژوند څه ډول و. د کورنۍ جګړو د پیل سره هغې په 1990 کال کې افغانستان پرېښوده او فرانسې ته ولاړې. یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، کورنۍ بحرانونه او کورنۍ شخړې وې، افغانستان له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو. یعنی په داسې یو حالت و چې په هغه وخت کې ژوند کول په افغانستان کې ډېر زیات ستونزمن و، ټولو افغانانو په یو ډول تورتم او تیارو کې ژوند کوه. نو په هغه وخت کې په 1990 کال کې میرمن معصومه اسمتی وردګ دې ته مجبور سول تر څو افغانستان پریږدي او فرانسې ته مهاجرت وکړي. نو په 1990 کال کې د افغانستان پریښدو ته میرمن معصومه اسمتی اړ شول او له افغانستان څخه فرانسې ته ولاړل. او په 2001 کال کې د فرانسې په مولوزا اشار کې مړ شول. یعنی کله چې د فرانسې ته ولاړل په فرانسې کې تقریبا د لس کالو په شاوخوا عمر تیرېدو څخه وروسته په 2001 کال کې د فرانسې په مالوزا ښار کې امرسپل او همالته خاور ته وسپارل شو. یعنی اترونو زکونکو دا و زموږ او ستاسو د افغاني مېرمنې د ژوند په حق له معلومات کوم چې موږ او تاسو نن ورځ د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو هیله ده چې په یوسف اوسي ویس او یوسف مزده کړي وي. اوس هم د لوس په دې برخه کې راځو ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو ټولو درنو زکونکو ته مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي کوم چې دغه درو سوالونو ته تاسو ټول درنو زکونکو به ځواب پایس او وروسته د هغه څخه به په خپلو کتابچو کې په منظم شکل سره لیکي. نو درنو زکون کو ستاسو د ټولو لومړی سوال چې دی، معصومه اسمتی وردګ د زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه؟ تاسو ټول به درنو زکون کو نن ورځې لوست خپل ځانو سره ګوري او وروسته د هغه څخه به د دې سوال جواب پیدا کوي چې معصومه اسمتی وردګ د خپل زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه او کوم ډول زده کړې ترلاسه کړې. نوموړي په افغانستان کې د کومو دولتي دندې مشري کړې ده؟ او همچنان دویم سوال چې د ستاسو ټول درنو زکونکو ده، د میرمن معصومه اسمتی په افغانستان کې کومي دولتي دندې سرته رسولې دي او کومي مشري په غاړه درلودله؟ همچنان دریم سوال پر لور باندې راځو، هغې د خپلو فعالیتونو لپاره کومې نړیوالې جایزې ترلاسه کړې؟ یعنی معصومه اسمتی وردګ چې کوم فعالیتونه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، په خپلو فعالیتونو کې کوم ډول جایزې ترلاسه کړي دي؟ د هغو جایزو نمونه په خپلو کتابچو کې درسره ولیکئ. نور نو درنو زده کوونکو دا استاسو د نن ورځې درس هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سي واوسیږي د نن ورځې د لوس پای دی تر بل داسې درسه پرې چې ستاسو درنو زده کوونکو په درانه چوپړ کې حاضرېږم د الله په امان شه وخت
د ازادي میلمه
احمد شیبریم سلامونه په دې خبرونه کې مې ډاکټر پوهنوال سبحان الله شهاب میلمه ده دوی د شیخ زید پوهنتون د ادبیاتو د پنځي استاد کوي شهاب سپ خبرونه ته شرح لري
ډیر زیات مننه شیبر ستا ستا استاسي اوردین ته سلامونه کیولن هلي وړاندې کومه په خمه چې تاسو سره اپلیکای ما
شهاب سپ تبي خبره ده چې د ادبیاتو استاد کوي نو ادبیات مول وستدي
بله بله
چرته ادبیات لوستیدی
مننه زه خو د خوستلایت کی زمونږ دولتي پونتون د شیخ زید په نوم باندې په 1903 کال کې د کانکور لاري شیخ زید پونتون ادبیات کوزی پښتو څنګه ته راغلی مې په شپږ اتیا کال کې فارغ شوی ما
او بیا مور سنور ز دکړې چرته کړې دي
ز دکړې به چې کله د ژبه ادبیات پونځي پښتو څنګه سفر شومه نو دا غن ورسته دوه کاله په مختلفو زینو کې ومه دا غن ورسته په امدی شغزاد پونتون ادبیات پونځي کې د استاد صفت مقرر شومه نو معمولا بیا په کابل پونتون ژبه ادبیات پونځي پښتو څنګه ماستر برنامه کې بریالی شوم ولته خپل زده کړې ماستر برنامه کې پیل کړی دا غي څخه ورسته بیرته چې خپل پونتون تر وګرځیدم د لږ وخت وروسته یعنی یو کال وروسته بیا لاړم د پېښور پونتون علوم اکاډمۍ پښتو څنګه ته د آزاد رقابت لري امتحان اخیستلو په غو امتحان کې بریالی شوم نو ډاکټر تر کچې مې بیا ته خپل زده کړې
د ډاکټر تیسس مو په څه باندې لیکل
ما خو د ډاکټر تیسس د پوهنی مربوط د رحمان بابا ادبی سبک د غي د سب پیروان او په دغه باندې لیکل چې د رحمان بابا ژوند زده کړو په دې باندې انواني و د رحمان بابا ادبی سبک او دغه د سب پیروان
دا تیسس چاپ شوه دی
دا تیسس خوشبختانه د زمونږ تدریسي یو برخه وو نو یو برخه د لیسانس چې د مفاداتو مربوط او مفادات سره مطابقت درلو دا غي چاپ شوه دی او اوس موږ په شیخ زید پونتون کې د ماستری برنامه لرو دا اوس هم ستاسو چې زنګ راغی په حال دې تناستما نو ترتیب د رلک پاتیو پروفایل دل ان شاء الله په نګدی ورځ کې به د چاپ گاډه سنبال شي ان شاء الله یعنی مکمل نه ځا چاپ یو برخه چاپ ته
کله چې مو د تیسس انتخاب او هلته د پېښور پښتو اکاډمي کې د استادانو د خوښو چې تاسو د تیسس انتخاب کې او کنه تاسو خپل د رحمان بابا له شاعري سره مينو او تاسو وړاندیز
مننه شبا صاحب دا خو واضح خبره ده چې څېړنه او تحقیق او یا تالیف چې څوک یې نو د معلومات په اساس به کوي او د خپل علاقې پر اساس به کوي ما دغه د خپل علاقې او د ذوق په اساس باندې دغه موضوع غوړه کړله او په خور په امتون ته مې وړاندې کړله نو هلته بیا درې بورډ پی کېږي نو په لومړني بورډ کې د پښتو څانګې استادانو او د هغې نه وروسته بیا د پوهنتون په کچه او بیا مې دا دفاع کوو خوشبختانه به ووایم چې د ذوق او د علاقې سره سم د پښتو څنګه استادان ما په دې خانې کړل چې زه په دغه برخه کار کوم او وی را سره موافقه وکړل او د پوهنتون چې کله ما خپل دفاع دې موضوع نه وکړل نو وی را تایید کړل نو د خپل علاقې په اساس باندې دا کار کړی
ډاکټر صاحب شاب مخ تر دې چې تاسو د ژوند په اړه کې نور لته تاسو نه واورو د تاسو د تیسس په برخه کې یو پښتنه به ځین تر وګرځیده که چرته یو څوک لته تاسو دا پښتنه وکړي د رحمان بابا په شاعري کې درې ټکي په لاندو باندې چې تاسو له خاطر ډیر مهم دي او یا ډیر مهم در تشکر سوي دا کوم دي
ډیر زه ته مننه ډیره مهمه اساسي پښتنه دا د پښتنه باید وضاحت وشي رحمان بابا مونږ تاسو چې پیګو د دولت سره وسیدلې دي او دولت په ژبه غږیدلې دي یعنی اشعار چې دي د فصاحت او بلاغت په ګاړه سمبال دي یعنی جوانی پکې ډیره ده د دې ترڅنګ زمونږ استاسي د مصحاب او کدي سره ترڅنګ دی په دینی علومو کې هم پېد نو تصوف او عرفانی په خپل اشعار کې ډیر خپل لیدي او د اشعار چې دی په دغه برخه کې یعنی کاملا ډیر لوړ مرتبه او لوړ درجه لري. د دویم ټکی او دریم ټکی دا چې رحمان بابا داسې یو شاعر و چې هغه د خلق په منځ کې او د خلق پر ژبه پوهېدو او اشعار چې دي ډېر ساده دي روان دي او د دې ساده والی تر څنګ داسې اشعار د ویلي دي چې یعنی د یو خوانه رنگین دي او د بل خوانه سخت دي. یعنی دغه شاعري څوک نشي کولی. ځینې خلک د رحمان بابا شاعرۍ ته چې څوک ګوري فکر کوي چې ډېره به اسانه وي ځکه د ده د شاعرۍ اعجاز او یا هغه کمال دا دی چې په یو ځل اورېدلو سره د خلک زده کولی شي. خو د بل خوانه که چېرته په دغه شاعري کې څوک پیل وکړي نو د دوه درې شعرونو نه به اضافه ونه لیکي ځکه چې دې سره به د الفاظو کمی وي. نو سلاست او رواني د ده بله برخه ده چې رحمان بابا په ټولو پښتنو کې مقبولیت لري او په کلاسیکه دوره کې رحمان بابا د دوه نورو شاعرانو چې په ادبي سبکونو کې یعنې لارویانو پیروان لري چې هغه خوشحال خان خټک او حمید مومند دی. نو د رحمان بابا دا د پیروان او سبک لارویان چې دي چې دا ډیروالی لري چېرته چې پښتون اوسېږي د بابا د سب پیرو به ځکه چې دی د خلکو په ژبه شاعري کړې او د خلکو د پوهې دپاره شاعري کړې ده.
شهاب صاحب که چېرته د پوهنتون دورې ته راشو کله چې تاسو ادبیات لوستل د دولسم صنف له کانکور نه وروسته ادبیاتو ته کامیاب شوی او که نه له پایله مو زړه غوښتل چې ادبیات ولولې؟
زوق علاقې سره د ادبیات پوهنځی ما انتخاب کړی او دې ته راغلی وم. نو په دې کې یو لنډ الفاظ کې بس تاسو سره یو خاطره ووایم. زه هغه وخت کې خو چې دیارلس سوه درې اتیا کالونو دغه سهولتونه د انټرنیټ او د فیسبوک او دې شیانو سره نه وو چې رابطې یا تلیفون هم نه و بیخي. نو زه راغلم سفتنام مې وکړو. د سفتنام نه وروسته جلال آباد ته لاړم چې بېرته راغلم. زما ملګرو زما نمرې ډېرې وې د کانکور په اساس باندې یعنی په خپل سر یې دوی اقتصاد پوهنځي ته زما تبدیلي کړې وه. بېرته چې زه راغلم ورته وویل چې هېڅ دا کار نه کوم ځکه زما ادبیات سره ذوق دی علاقه ده او په خپلې علاقې په اساس باندې زه د ژبه ادبیات پوهنځي پښتو څانګه وایم او په همدغه کې که خدای کول مخې ته به ځم.
کله چې تاسو ادبیات لوستل کوم ټکي تاسو ته داسې ښکارېدل چې د تدریس لپاره دا مناسب نه دی او دا باید بدل شي داسې ځینې ټکي تاسو ته ښکارا سول په هغه وخت کې؟
داسې اتمن داسې شینه یا داسې مفادات او یا داسې مزامین به سړی ته مخه باندې ورځي. او معمولا چې افغانستان خپل یو نصاب درلودلو په هغه نصاب سره د لوړ زده کړو نه دا تی چی و په هماغه نصاب د استادانو لخوا پلی کېدلو مخې ته ته نو داسې
وبخشئ شهاب صاحب یو خوب سیستم داسې همداسې مخې ته ځي لیکن ستاسو خپله برداشت څه و چې کوم شی باید په دغه شکل باندې تدریس نه شي او یا تغییر پکې راشي داسې څه و؟
یار داسې زما مخې ته څنډه راغلی ځکه چې دا خو غزده کړو مرحله یو په هغې وخت کې دومره وسیع فکر زموږ سره نه و چې ووایو چې یعنې په دې باندې موږ توانایي درلودله چې په مفردات کې یا په دې نصاب کې تغییر راشي یا دې په تدریس کې دغسې دغه رانه شي. ول نه هغه د ذوق مطابق ځینې شیان به و خو داسې ډېر دقیق نه.
ځینې کسان دغه انتقاد لري یادانی وکه کوي چې د افغانستان په پوهنتونونو کې تر ډیره پورې په حفظ باندې اتکا کوي. یعنی یو څوک ادبیات ولولي د ادبیاتو له څلورم صنف نه وروسته ممکن یو محصل تکړه وي لایق وي لیکن د دې توان ونه لري چې څه ولیکي. نو د دې له خاطره فکر نه کوي چې په کار ده چې د ادبیاتو په پوهنځي کې عملي هڅو ته توجه ورته زیاته شي.
کاملا دا خبر سره موافق ما هغه وخت کې خو امکانات هم کم وو د عملی او د کار سره هم دغه اوس خوشبختانه په ادبیات پونځي کې زمونږ د کار سره یعنی حتی د ځینې ادارات ته وړاندې کیږي ځینې په عملی توګه که په نثر کې کار کوي، نثر کې کار کوي، که په نظم کې کوي، نظم کې که ژبپوهنې په برخه کې، ژبپوهنې په برخه کې چاپي رسنۍ او دغه شته دی چې مجلې شته دي، او زموږ ډېر تعداد محصلین په دې باندې لګیا دي چې هغه خپل د ذوق مطابق څوک ادبي ټوټه لیکي، څوک لنډه کیسه لیکي، څوک بل شي منده کې هغه چاپېږي، او هغوی دپاره په سیمستر کې مونږ د یعنی داسې زمینه برابره کړې ده چې د ټول پوهنځي یعنی محصلین او استادان ورته کښېني، او په هغې کې خپل لیکچرونه ورکړي، او د لیکچرونو تر څنګ څوک چا شعر لیکلی او که چا نورو برخو کې کار کړی، څېړنیز کار کړی، هغه د محصلینو سره شریکي، نو هغه د عملي کار ساحه اوس ډېره پراخه شوې. خو متاسفانه به ووایم چې زموږ په وخت کې دا کار نه و، او زمونږ دا غوښتنه هم وه، او زمونږ یو تعداد استادانو به هم د کتاب او د چپتر سره خو بیلا څه کوي چې هغه به نه و، نو مونږ ته به یې هغه نوټونه را کوله، نو وایه او لیکه او بس سر د کرښې او څه څه، نو دغه ستونزې او دا مشکلات وه.
تاسو د پېښور خواته هم زده کړې کړې دي، او په افغانستان کې هم دغه دواړو خواو ته که چېرته وګورو، په پښتو ادبیاتو کې د ادبي غونډو او د ادبي غونډو له نقده اکثر لیکوال وایي ډېر څه زده کړي دي. تاسو د شیخ زاید په پوهنتون کې د نقد آزاد بحثونه لري؟
مونږ د نقد او د آزاد بحثونه البته په پونځي کې لرو، ځکه چې استادان او محصلین ځینې اثار چې ولیکي هغه نو بیا اثار غونډې ته وړاندې کوي، او بیا کوم استاد لیکلی یعنی محصلین او استادان په دې باندې هغه خپل نظرونه څرګندوي، او هغه خپل وړاندینې کوي، او په دې کار باندې یعنی هغه خپل نظر څرګندولی شي او نظر څرګندوي.
فکر نه کوي استاد شهاب چې دغه سي نقدي غونډه ته تاسو د ولایت په سطحه ته د نورو ولایتونو گاونډي ولایتونو په کچه باندې تکړه لیکوال درو غواړي، او چې هغه هم له محصلینو سره خپل تجربه شریک کړي، او په دغه سي غونډو کې برخه در سره واخلي، ممکن محصلین د استادانو له لیکچره پرته ډیر څه نور هم ترلاسه کړي.
زمونږ دا کار کړی هم دی، زمونږ د علوم اکاډمۍ نه یو تعداد استادان او یا د کابل پوهنتون نه یا نور ملګري او دوستان ځینې وخت پوهنتون ته راغلي دي، حتی دلته پوهنتون کې په ادبیاتو کې مختلفې غونډې جوړ کړې، د روحي صاحب یو سیمینار مونږ برابر کړی، او د ده په رابطه باندې د کابل پوهنتون نه، علوم اکاډمۍ نه، ننګرهار نه، او ځینې نور ځین نه ځینې استادان راغلي وو، خپلې مقالې وړاندې کړې، لیکچرونه وړاندې کړه، او زمونږ د ماسترۍ برنامه کې یعنی پرون دغه خبره چې ما تدریس کولو ځینو ملګرو دا د هیوادمل صاحب سره مستقیما رابطه وکړله، او ما نه یې دا وړاندیز او غوښتنه وکړه که تاسو هیوادمل صاحب مونږ ته دلته راوغواړئ چې یو لیکچر مونږ ته راکړي، یا ځینې نور مشران استادان، دا موضوع ما ځان سره واخیستله، او د پوهنتون د رهبری سره به شریکه کړم انشاءالله. او دا ډیره ښه خبره ده، او دا د ادبیات لپاره او د نورو استادانو د فکر په انتقال کې د محصلینو او یا د نورو زده کوونکو ډیر ښه رول لوبولی شي.
یو خدا د ستاسو نور استادان درغواړي، تکړه استادان لکه هیوادمل صاحب یا نور، دا خو هم ښه خبره ده، لیکن که چیرته د افغانستان د ادبیاتو د پوهنځي تاریخ ته یو څه دقت وکړو، مثلا په هغه وخت کې سه استاد حبیبی، په هغه وخت کې سه استاد رشتین، په هغه وخت کې سه استاد رشاد د ادبیاتو په پوهنځي کې درس ورکاو، دغه دورې محصلین ډیر تکړه خلک راووتل، او ډیر تکړه لیکوال دغه زمانه لرو. زما مطلب دا دی چې تاسو په خوست کې است، مثلا که د شعر نقد لري، ممکن تر استادانو کاروان صاحب محصلینو ته ډیر څه ووایي، او ډیر څه محصلین له کاروان صاحب نه ترلاسه کړي. آیا دغسې لیکوال د خپلو بحثونو ته که درو غواړي بهتره به نه وي؟
ډیره به بهتره وي، او دا کار دسته د خبرو نه ما د فکر واخیستلو مون کاروان صاحب یا محمد نبی صلاحی د علوم اکاډمی یا ځین نور د سی استادان مونږ دغه بحثونه ته غوښتي دي او کاروان صاحب خو مونږ سره دلته په ډېرو غونډو کې برخه اخلي او دا کار خو یعنی ډېر یو مفید او ګټور کار دی هم د محصلینو لپاره او هم د استادان لپاره ځکه نظر شریکول او بیا د مشرانو تر مخه خو ډېرې خبرې تېرې شوي دي نو
یو خو د استادانو په سطح خبره شو لکه د کاروان دوی چې منلي شاعران دي او همداسي نور منلي لیکوال چې په وطن کې شته چې هغوی تاسو پوهنتون ته دروغ وړي حتی د ځوانانو د بهیرونو ځینې تکړه غړي که چېرته تاسو راوغواړي ممکن محصلین له هغوی سره داسې احساس هم وکړي چې دا خو مو همزولي دي که دا کار وکړي ځکه په ورته وخت کې چې یو څه محصل زده کوي دا هم مهمه ده چې دا جرأت پیدا کړي چې په یوه غونډه کې نقد وکړي څرنګه درته ښکاري دا وړاندیز
ډېر راته ښه ښکارېږي او دا کار به حتما کوو استاد چې د دې نظر نه مونږ دا فکر واخیسته چې حتما به دغسې ملګري او دوستان به سره د کو سره دي چې لږ زیات به دا کار شوی خو په هغه اندازه نه دی شوی لکه دا ستاسې چې څه خلته فکر دی او یا د محصلینو په برخه کې چې دا ښه تمامېدلی شي یعنی زه به ووایم چې ډېر کم ترسره شوی دی یا په نشت حساب دی خو دا کار به انشاءالله کوو او ګټورې بولم
شاب صاحب وبخښئ چې دا پوښتنه یو څه ځنډنې هم کوم تاسو کوم مضامین تدریسوي د شیخ زید په پانتون کې
زه په شیخ زید پوهنتون کې د ادبیات تاریخ اړوند مضامین تدریس کوم ځکه چې ما مخکې تاسو سره په خبرو کې وویل چې رحمان بابا رابطه ما خپل ډیسرټیشن لیکلې دی او رحمان بابا چې دی مونږ دلته د ادبیات پوهنځي پنځم سیمستر کې رحمان بابا په اکل باندې د سب پیروانو باندې د شعر برخه باندې او د سب د لارویانو په شعر باندې داسې د منځبانګ باندې خبرې کوو نو همدا رنګه
د ادبیات تاریخ یوازې د پښتو ادبیاتو تاریخ نو تاسو خو یوازې پر رحمان بابا ډیر تمرکز وکړو دا تر کومې دورې پورې تاسو دا تدریسوي تر کوم وخت پورې له پایله تر کومه
زه چې خپل تدریس کوم ازما چې آثار او کتابونه چاپ شوی دي روحانيانو باندې ما کار کړی دی چې خوشبختانه به مې کتاب می چاپ شوی دی او د هیواد په مختلف پوهنتونونو کې تدریس کیږي همداسې مې حمید مومند باندې کار کړی چې کتاب می چاپ شوی دی د هیواد مختلف پوهنتونونو کې تدریس کیږي همداسې د رحمان بابا باندې ما کار کړی دی کتاب می چاپ شوی دی چې مختلفو پوهنتونونو کې او د افغانستان په ډیرو پوهنتونونو کې تدریس کیږي همداسې د خوشحال خان په برخه باندې مې کار کړی دی خو لا تر اوسه چاپ شوی نه دی نو حق ولیت مې د ماسترۍ دغې ته وکړو چې دا باید چاپ کړم او په دې باندې لګیا یم نو د ادب تاریخ ما کار کړی دی چې پنځه ادب تاریخونه ما لیکلي دي چې هغه روحانیان دي خوشحال دی حمید دی رحمان بابا دی او دغه سیمې د اوختن په پړاو کې هم یو څه کړي دي خو دا چاپ شوی نه دی
په یو څه معاصر زمانه کې څه شي نشته چې محصلینو سره شریک کړي
ولې نه دا خو د مسؤلیتونو په اساس باندې یو هغه د تدریس په خپل برخه کې چې څومره کار کیږي نو ما چې دا کوم کتابونه چاپ کړی دی یا پرې لګیم نو په دغه برخه کې نه تاسو اوسه معاصر دورې ته ځکه چې زه پوهنتون کې دلته د علمي مجلې ورته وای زه د علمي مجلو امیر هم ما د مطبوعات او دغه کارونو بوختې هم په دې برخه کې زیات دي نو په معاصر دوره کې لا تر اوسه پورې ما داسې ډېر ول نه تدریس هم کړی که هغه اوتون پړاو دی ویښتیا پړاو دی خانتیا پړاو دی په دې پړاوونو کې خو څنګه زم داسې ډېر نوتن ورته نه کړی چې سړی په هغه کې مخکې لاشي یا اثار او کتابونه ولیکي
د پانتون د ادبیاتو د پانزو جنو محصلینو تیسیسونه مالیدلې دي دوی ډېر کلی موضوعات راخلي بیا چې کله خبري ورسره کوم مثلا ما چې خبري ورسره کړی دی دوی بیا وایي چې د استاد د لارښوونې په اساس دا کار کوم. په دغه تیسس کې فکر نه کوي چې یو څه د کلیتوبه باید محصلین راووزي مشخص شي باندې لیکل وکړي. مثلا که چېرته د شعر په برخه کې څوک یو تیسس لیکي یا د داستان په برخه کې یو تیسس لیکي، له کلیاتو راووزي مثلا د رحمان بابا په باره کې یو څوک تیسس لیکي، دی به ممکن په دې خپل تیسس کې دا شان ولیکي چې رحمان بابا په دې کال پیدا شو، په دې کال وفات شو، او یو دوه ټکو ته اشاره وکړي او یو دوه عمومي بیتونه سي خوشاله او دولتا مې غلامان دي او داسې ډېر معروف شعرونه د رحمان بابا سي د دې دغه هم راواخلي. فکر نه کوي یو څه تمرکز په کار ده. مثلا یو څوک تیسس لیکي یوازې د رحمان بابا په سلاست ولیکي، یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عربي کلماتو یې ولیکي، یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عرفان یې ولیکي، او شاید بهترین تیسس هغه چې رحمان بابا عرفان چیلنج کسي دا عرفاني بیتونه نه دي. فکر نه کوي چې یو څه محصلین باید آزاد پریښودل شي؟
مونږ تیره ورځ غونډه درلودله، په غونډه کې زموږ د محصلینو د مونوګرافونو موضوعات هم وو، په هغې کې داسې موضوعات ورکړي وو چې دا رښتیا هم دغسې موضوعات ورکوي. یو لیکلي وو چې لیکوالۍ خپل مونوګراف لیکم، بل لیکلي وو چې د رحمان بابا په ژوند خپل مونوګراف لیکم، بل لیکلي وو چې د کاروان صاحب. نو بیا مونږ سره کېناستو، د هر استاد وظیفه ده کړه چې د خپل هر یو محصل سره که مثال رحمان بابا لیکي، په رحمان بابا باندې خبرې کوي، ووایي چې د رحمان بابا په اشارو کې د قرآن او حدیث، یا د رحمان بابا په اشارو کې تصوف، یا د رحمان بابا په اشارو کې عرفان، یا رحمان بابا مذهب او عقیده، یا د رحمان بابا په کلام کې رواني، یا د رحمان بابا په کلام کې داسې، یعنی داسې یو یو برخه. نو دا د رښتیا هم دا دود را پاتې شوی دی، او ځینې موضوعات مونږ ته به هم داسې راکول شوي او مونږ به هم ورکولي. اوس دغه موضوعات ته استادان هم متوجه دي، او محصلین سره پر ډېره پیمانه د استادانو کار هم دغه شوی دی. یعنی په رحمان بابا کې یوازې کولی شي چې دېرش محصلین په مختلفو خواوو په مختلفو برخو باندې کار وکړي. نو دا کار اوس کېدونکی دی، او داسې لاره در کوي د لارښود استاد او د لارښود استاد ټاکل په همدې معنا دي چې د خپلو محصلینو سره
تاسو د شیخ زید پانتون د ادبیاتو په څلورم صنف کې اوس څو محصلین لري؟ شمیر څو ته رسي؟
مونږ د ادبیاتو پوهنځي په څلورم صنف کې اووه دېرش تنه، خدای مې دغه نه کوي، اووه دېرش تنه دي. بلې،
دا اووه دېرش تنه که چیرته داسې مونوګراف ولیکي چې د دوی له فکره زیږیدلی وي، نو اووه دېرش کتابه بلرو یا اووه دېرش رسالې بلرو کال ته، کانه همداسې ده. ډېره مننه ډاکټر صاحب شاپ چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیست.
الله تاسو خلری خوشاله اوسئ. زه ډېر زیات خوشاله شوم چې له تاسو سره مې څو خبرې وکړلې او تاسو مونږ ته وخت راکړ.
درد زړه چاودنې تمې وګورا، زاردشم لمنه تمیو گورا، کلمه مازغ کلزڑ سکندی، دید فکر غنه تمیو گورا، لا سکل جوڑا ترګ چرګا چرګا، وی ویل چسنه تمیو ګورا، ستور ستور کیږي خالن رازي، بے خیال مرمنه تمیو ګورا، نلگ وخلا دانگو پور، تندے قبر جنے او تمیو گورا، ستا قد امزل زدا چنار کامت، سیال لکھونے تمیو گورا،
قوی لا گان ستر گے یا سما زړه قوی لا گان ستر گے غل چکے اوران ستر گے غل چکے غل چکے اوران ستر گے وان ستر گے اوران ستر گے او سما زړه قوی لا گان ستر گے یا سما زړه قوی لا گان ستر گے
سر سر پر بخار کی بھی ارزان استرگے غل چکے غل چکے اوران استرگے غل چکے غل چکے اوران استرگے اوران استرگے اوران استرگے سما رزڑک کبھی لا گان استرگے سما رزڑک کبھی لا گان استرگے لا 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 لا